کړي تیر شپه په یو ټلویزیوني وینا کې خپل لویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپل تللو عزیزانو یاتره درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هېواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پرېکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، ویلي دي چې اویغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هلی. ځوان فکر پروگرام ته مو ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانک زایم. په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو یو کال پوره شو. دا چې ځوانانو د دغې وبا پر مهال خپل مسؤلیتونه چې له اړمنو سره مرستې دي، د خیریه کارونو ترسره وای دی، د ځاني پوهې لوړول او نور مسؤلیتونه دي ادا کړي، که څنګه یا یې له دې وبا څه درسونه زده کړي چې راتلونکي کې ورته لویو پیښو او وباګانو ته چمتووالی ولري. په نننی پروګرام کې په همدغو مسئلو باندې خبرې کوو. له خپلو میلمنو سره به په دې مسئلو باندې بحث وکړو، له هغوی به پوښتنې ولرو او همدارنګه د هغوی تحلیل او نظریات به واورو. نن په پروګرام کې درې تنه راسره میلمانه دي. هغه ملوک سهار چې یو ځوان فعال دی، سافټویر انجینیر دی، د درک په نوم د سافټویر انجینیرینګ د کمپنۍ مشر دی. ښاغلي سهار په افغانستان کې د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشنونه جوړ کړي چې پکې په افغانستان او نړۍ کې د کرونا د پیښو پوره معلومات وخت په وخت خپرېږي او خلکو ته له دې لارې خبرتیاوې رسول کېږي. د یادونې ده چې دا په ټول افغانستان کې لومړنی او تر ټولو معتبره ویب پاڼه او اپلیکیشن دی چې په افغانستان کې فعال پاتې شوی دی په تېر یو کال کې او لا هم خلکو ته خدمات رسوي. ډاکټر محبوب الله کلیوال ننګرهار راسره خبرې کوي. دی د کرونا وبا پر مهال د کرونا د ناروغانو پر درملنې بوخت و. همداراز له کندهاره د ځوان فعال ښاغلی حکمت الله صلحي راسره میلمه دی. دغو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو تر هر څه مخه به ورشو هغه راپور ته چې د کرونا د واکسین د تطبیق د پیل په اړه زموږ همکار چمتو کړی دی.
که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه ثبت شوه، خو له دې نیټې د بشپړ یو کال تیرېدو وروسته افغانستان نن وتوانید د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق یا ورکړې لړۍ پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 1500 دوز دی چې په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غني وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، خو افغانستان وتوانید په ډیر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان څخه ځان تر ډیره وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شوي واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې داده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 30% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د تطبیق زمینه برابره شي.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه داده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامې روغتیا وزارت د وړاندیز له مخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 30-35% خلک براون غاړي، انشاءالله یوه پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس له هند څخه هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګري په توګه تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي.
افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان په یو شمېر ادارو او چارواکو د فساد تورونه شته، خو دا ځل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا چاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرې نه ږدي. د هند سفیر له قوله د دې هیواد لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او لخوا منل شوی او هیواد په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسین واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 50 زرو زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر یې له 2400 زیات کسان مړ شوي دي. په هغو کسانو کې چې مړ شوي یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والی سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادولی شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړل.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
بیا هم خراغلې د ځوان فکر پروګرام ته پیل به له ډاکټر محبوب الله کلیوال وکړو چې له ننګرهار لمک سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، پروګرام تم ستړي مشه، مننه چې په یو کال کې مو خدمات رسولي دي خلکو ته د نورو روغتیا پلانو په څیر باندې. دا راته وایي چې د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو د کرونا وبا په مهال چې یو کال پوره شو په افغانستان کې د ځوانانو په کارونو باندې څه تحلیل لري؟ دوی آیا خپل مسؤلیت ادا کړی که څنګه؟ لږ تر لږې د وقایوي اصولو په پلي کولو کې د تاسو لاس پکړی دی که څنګه؟
مننه په سر کې هم سلامونه تاسو ته، د رادیو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته چې د سیسا زما غږ اوري سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته له سلامه دا چې په افغانستان کې تقریبا یو کال پوره شلو، په همدغه ورځ باندې منګه په هرات کې یو کال وړاندې یو نوی کیس رامنځته شو په هرات کې. د ځوانانو په هکله که درته ووایم، کله چې په افغانستان کې لومړنی کیس رامنځته شو، یو څه اندازه هغه ځوانان چې دوی مدني فعالان وو، د بعضو ټولنو سره کار کولو، په لومړنیو وختونو کې خو یوازې دا چې په چین کې وو، یعنی داسې خاص توجه ورته هیڅ هم نه کوله. کله چې افغانستان ته راغله یو څه ګونګوسۍ ورسره شروع شو. خو د ځوانانو په هکله باید ځوانان خفه هم نه شي، په لومړیو وختونو کې چې کله دغه وایروس افغانستان ته انتقال شولو، د ځوانانو یو څه د پام نه لرې پاتې شو. فقط یوازې موږ او تاسې د تلویزیون په سکرین باندې اعلانونه لیدل چې دغسې یو وایروس دی، او عامه پوهاوی باندې چې لږ لږ یو څه کار روان و. خو په اولو وختونو کې چې ځوانان، یعنی په دې باندې باید خفه نه شو، لږ یو څه ناغېړي وشوله. په لومړیو وختونو کې همدغه ځوانانو چې په اولو کې چې کله کرنټین ولګېده، هغه د کرنټین بعضې مسایل یې نه مراد کول. فرض مثال، بعضې پروګرامونه به نیول، د ملګرو مجلسونه یې سره ډېر نږدې نه کول، ازدحام زیات شولو. په همدغه وختونو کې یو څه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته فکر یې هم نه و. خو وروسته چې کله دغه ناروغتیا هغه پیچ ته ورسېدله، هغه حد ته ورسېدله، بیا که موږ هر څومره خپله خواري کړې وای، خو په کنټرول کې مې یو اندازه موږ ته مشکل همدغه پیدا کړلو چې ځوانانو په اولو وختونو کې یو څه ناغېړي به کړي وي په دغه د وایروس په کنټرول کې. زمونږ عامه پوهاوي کوم ټیمونه چې وو په اولو وختونو کې چې ایجاد شولو د پوهنې د وبخې د روغتیا د وزارت لخوا، نه دا هغو سره یو ځای د دوی دغه ناستې ولاړې بعضې میټینګونه چې وو، داسې کوم خاص ښه نه برېښېده. ځکه ځوانانو دوی ته داسې یو ډول فکر کوم ښه دغې نه لاره ورته فکر یې نه لاره چې ګونې داسې یو وایروس دی او ختمېږي. خو کله چې ناروغتیا زور واخیستو، ځوانان په اولو قدمونو کې بیا همدغه ځوانان اخته شو، ځکه دوی د کرنټین اصول نه مراتول، تګ راتګ یې زیات کوو، د ښارونو نه لرې کېدل، هماغه رقم ته خپل پروګرامونه مجلسونه مخې ته وړل. نو په لومړیو کې ځوانان د یو ډېرو مشکلاتو سره اخته وو. همدغه ځوانان دي چې په دغه ټولنه کې که رښتیا ووایو دغه ځوانان راوهڅېدل، او دغه اولو وختونو کې دا مریسیا یا دغه وایروس که یو وینه بل ته د ځوانانو په واسطه انتقال شوه، په دې باید سترګې پټې نه کړو سره. ځکه همدغه ځوانانو چې په سختو شرایطو کې دوی تلل ښارونو ته، حال هم کې چې هلته لاکډاون قایم شوی و، لاکډاونونه وو، ټول ښارونه باید کرنټین شوی وي. همدغه ځوانان ګرځېدل چې دغه ناروغتیا ته یو اندازه وسعت ورکړه ورته. خو چې کله د ناروغتیا د پیچ ته ورسېدلو، او دغه زموږ استاد د ټول هېواد چې چونکې غریب هېواد دی، دغه ونیول شو، یعنی اکثره وګړي په دغه مرستیا باندې اخته شولو. بیا که موږ هر څومره څه کړی وی ورسره، ګومان نکوم کې به موږ مشکل حل کړی وي، خو تر دې حدا پوری چې ناروغتیا په هغه اول وختونو کې چې کنټرول شوی وي فکر نه کوم که اوس دومره حد ته رسېدلی وي.
بله ډېره مننه کوم ډاکټر محبوب. ښاغلی هغه ملک سهار، لکه څنګه مې چې د پروګرام په معرفي کې وویل، تاسو د سافټویر انجینر یاستئ او د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشن مو جوړ کړم. دا اوس دغه ویب پاڼه له ما سره را خلاصه ده، دلته په ښی خوا ته د نړۍ او چپې خوا ته هم د افغانستان د پیښو ګرافونه لیکل شوي دي. دلته ښکاري چې 55,648 کسان اخته شوي تر نن، او 8,896 له دې ډلې بیرته روغ شوي دي، او 2,415 مړه شوي دي، او لا هم 4,318 فعال کیسونه یا ناروغان په افغانستان کې شته چې له دې ډلې ځینې په روغتونو کې هم بستر دي. همدارنګه د نړۍ شمیرې خو بیخي زیاتې دي، 112 میلیونو ته د اخته خلکو شمیر رسیدلی، 80 میلیونه یې خشوي دي، او له ډلې 2,046,000 څه باندې مړه شوي دي. تاسو د په کوم فکر باندې دغه ویب سایټ په افغانستان کې لانچ که تر دې مخکې داسې کار شوی و نه و شوی، که څنګه که په دې اړه راته ووایې؟
تاریخي سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. کله چې کورونا پیل شو او ټول نړۍ کې ورته بندیزونه زیاتېدو، نو موږ د دې عامه پوهاوي په اړه خپلې دیوانی فکر وکړ چې څه باید وکړو. نو هغه ټیم کې په افغانستان کې چا تر دا فکر نه و، اول ځل موږ په دې اړه فکر وکړ چې اپلیکیشن باید جوړ کړو. نو تقریبا یوه نیمه میاشت زموږ ټول ټیم هغه وخت کورونا هم وه، کرنټین هم و، موږ ځینې دفتر ته راغوستل، ځینې بله کوره کار کول. تاسو خپل درمانی چې د یو ویب سایټ او د دوو اپلیکیشنو جوړول پر یو میاشت کې ستونزمن کار ده، نو موږ جوړ کړل. نو کله چې موږ دا تاسیس کړل او خلکو اطلاعات ترې شروع کړل، نو د عام روغتیا وزارت هم هغه وخت موږ ته ویل چې د مخابراتو وزارت هم وتر و چې موږ به ستاسو دغه ویب سایټ د ملي سرچینې په صفت باندې ومنو او ټول اړتیاوې هم پرې کړې وي. نو دوی اول کې دا موږ سره ومنله، بیا وروسته وویل چې نه، موږ خو دا خبره نه یو چې یو شخصي کمپنۍ کار موږ راواخو او دا یې کړو. نو بیا دوی دغه زموږ ځینې ویب سایټ ځینې برخې کاتي کې او ځینې خپل نور شیان اضافه کړو، په خپل نوم یې تاسیس کړل. بیا له ډېر مخالفتونو سره مخ شو، هغه ویب سایټ بیا یو نه وروسته ناکام هم شو، تر اوسه پورې ناکام ده. نو دغه ویب سایټ او اپلیکیشن چې کورونا ډاټ ای پی ویب سایټ ده، درک هیلت اپلیکیشن ده، موږ جوړ کړ. اوس تقریبا د دې یوازې ویب سایټ تر اوسه پورې 15,000 کسان 15,000 نسوا څنګه کسانو لیدلې ده، او 2,000,000 موبایل اپلیکیشن استفاده کول. ډېرې خلکو دا ویسیټ یو موږ ریسټم کړ، نو هغه اولنې لیدونکي نه څه څه بتول کولو تر اول دومې سکولو. او په دې کې موږ مهمه برخه دا په نظر کې نیولې چې افغانستان د ټولو ولایتونو شمیرې موږ کې خبرې کو، نړیوال شمیرې په خبرې کو، د مشکوکو پیښو ریپورت کول ول ولایتو او لرو سیمو ته، بل د دلته یو وقایوي ټیسټ چې هغه دی سیډیسی او د ملګرو د عام روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوی، چې په باندې دا خودل کېدس یو څوک د کورونا د اخته کېدو احتمال څومره فیصد ده، او نور دا وسره دي د اغه لابراتوارونو ادرسونه اوس افغانستان کې د کورونا ټیسټونه کول، تر څنګه د عاجل بدن یې اړتیا ولې کدي حکومت لخوا به کوم نوې دغه رامنځته شوی پرمختګونه یا کوم ستونزې نو هغه به خپرې دي، کې تر څنګه دا په پښتو دري انګلیسي د بولو. نو د تاسو رسنۍ په شمول یعنی تر اوسه ټول خلک کاروي، یو ملي سرچینه ده. زموږ هدف عامه پوهاوی وو، او په غوښ کې موږ ټول هڅه دا ول خپل ټیم پر ټکنالوژي پر مټ باندې څنګه وکول سو عامه پوهاوی زیات کو. اې دې تر څنګه په تیر یو کال کې مات تقریبا لسګونه پروګرامونه له ټلویزیون او رادیوګانو سره پر دې باندې جو کولو چې لسنګ ټکنالوژي کار واخلو، چې په زده کړو کې په کار کې مرسته وکړي. تک په ټول نړۍ کې 2 میلیارډ خلکو آنلاین زده کړې کولې، 800 میلیونه خلک له زده کړو
محروم ول. په دې باندې به موږ سبا سره خبرې وکړو. د اوس لپاره مننه. ور بشو ښاغلی سلحیتا، حکمت الله سلحی صاحب، تاسو راته ووایئ چې کرونا څومره د ځوانانو د راټولېدو په ټوله کې د ځوانانو د مجلسونو دغه فکرونه او بحثونه بدل کړه، څومره ځوانانو دغې مسلې ته پام وګرځوئ د تاسو په نظر چې ځوان فعال یاستئ؟ سلحی صاحب، تاسو که زموږ غږ اورئ لطفاً له خپل ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. ما دا پوښتنه وکړه چې کرونا د ځوانانو د غونډو بحثونه څومره واړول، څومره کرونا د بحثونو اصلي موضوع او څومره ځوانانو ته اندېښنې پیدا شوې په دغه ارتباط باندې؟ که تاسو زموږ غوړئ نو لطفا خپل ځواب وایئ.
تاسو ژغاورم په دې کې تاسو زما ژغاورئ. سلامونه احترامات تاسو او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په بحث کې ټولو ګډونوالو ته احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې کورونا وبا یو نړیواله وبا او آفت و او ټولنې څخه وسوله، په ابتدا کې دغه مسله د ځوانانو د افغانستان کې ځوانانو ته
خاغلی سلحی او بخی چې تاسو خبرې قطع کوم، او بخی کوم بیا هم لږ څه ځای ته تغیر ورکړئ. فکر کوم ټلیفونونه خو به ټول په افغانستان کې خراب وي، دغه هم لږ څه ستونزه ده. که لږ څه ځای ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم شي، غږ مو جاړ راځي. اوس خبرې وکړئ، ښایي سم شي. وو مهرباني.
کله چې کورونا وبا افغانستان ته راغله، په ابتدا کې خلکو دومره جدي نه ګڼله، خو وروسته د وخت په تیریدو سره دغه مسله تاثیر گزار اوس په خلګي متاثر کړل، او دلته د رسنۍ له خوا څخه هم ډیر دغه سي اعلانات ورکړل اوس ول چې دغه وبا یا دغه مرض ډیر خطرناک خلکو ته معرفي کړل. لکه څومره چې خطرناک په ماغه اندازه نسو معرفي، یعنی ډیر وحشتناک معرفي سو چې خلګو ډیر وبیریدل او ډیر تر تاثیر لاندې سوال، یعنی عادي زکام به د فکر کوي چې زه کورونا یم، یعنی ډیر تشویشونه را ولاړ کړل. خلک په یو ډول ذهني ناروغي باندې اخته کړل، چې دام یو چیلنج سو د ځوانانو بحثونو او د ځوانانو ناستې تر ډیره حده پورې کتوم ځوانانو باک نه کاوه، خو دغه اعلانات او دغه شانو ډیر وبیرول او تاثیرات یې په ټولنه باندې وکړل. خو بیا هم د څه وخت په تیریدو سره بیرته دغه مریضي نورمال حالات ته ولاړله، یا دغه افات او خلکو کوشش کوي چې دغه فریشر چې اوس په زیات اندازه پر خلکو باندې دی، یعنی عادي مریضي به انسان تر بستره ورسوه او هغه به په نورو مریضیو باندې مبتلا شو، چې دغه شی څه وختایي جوړه کړله. خو بیا هم دغه د روحیې په حساب باندې چې خلک ډېر متاثره وه، دا کمال کوزی په نوم یو طبيب د فشار یا فشار تر ډیره حد پورې لمن د څخه یوي، چې موږ هم د ټولنیزو رسنیو د لارې د دې د ما په هوی پرخه کې تر ډیره حد پورې رول ولوب، تر څو دغه تاثیرات د ډاکټرانو په وینا د فریشر چې اوس اعلان ټولنه دی دا باید راکم شي، او وکولای شو چې په سي شکل باندې دغه مرزي کنټرول کړئ.
ډیر مننه کوم. اوریدونکو تاسو ته به مو وایم چې کولای شي په 0822255 او 0992 503 540 باندې زموږ ټلیفونونو ته زنګ راووهي. د کرونا وبا په مهال د ځوانانو د مسؤلیتونو د اداینې په ارتباط باندې خپل نظر او تحلیل موږ سره شریک کړي، او همدارنګه کولای شي په سکایپ کې هم زنګ راووهي. آزادی ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی، کولای شي له سکایپ هم کې انټرنیټ مساوي زنګ راووهي. نو موږ هلته ستاسو ټلیفونونو ته پته مې خو زه به دویم وار پښتنو ته ورشم. ښاغلی ډاکټر محبوب، غواړم له تاسو پښتم چې د کرونا وبا په مهال باندې چې دغه د یو کال پوره شو په افغانستان کې، البته په نړۍ کې څه باندې یو کال کېږي، تقریبا یو کال او درې میاشتې په پوره کېدو دي، ځکه چې د 2019 په ډسمبر کې دغه اوشو، اوس هم فبروري د 2021 ده، نو تقریبا له یو کال او درې میاشتو نه شاوخوا دومره وخت شوی دی. له اولې ورځې هم دغه پیغامونه وو چې باید لاسونه ومینځل شي، ماسکونه وکارول شي، فاصلې رعایت شي، حداقل 2 متره. د ډاکټر په صفت باندې خپلې تجربې را سره شریکې کړئ چې څومره خلکو په تیره بیا ځوانانو دغه دریو عمومي سپارښتنو ته څومره پام
وکړ؟ کله چې په لومړنیو کې دغه د کرونا د وایروس وسط په مخ په زیاتېدو شلو، دلته د کمیونیکیشن لپاره موږ ځانګړي ټیمونه لرل، نه یوازې دا چې دغه د دولت لخوا نه سپانسر شي. فرض مثال زموږ بعضې ملګري، موږ به چې کله هم د شفخانې کې د او پی ډي پر مهال باندې یو مریض کوته، مجبور وو چې دوی ته د دې تر څنګ چې د هغوی د نورو مریضګانو معالجه وکړو، دوی مو په دې ته هڅول چې فرض مثال تاسې باید لاسونه په اوبو باندې پرېمینځئ، د دیرشو شانو لپاره سره د صابونه سینیټایزر استعمال کړئ، 2 متره فاصله ونیسئ، ټوخی پرنجی درځي باید کوم کوم کارونه تاسې وکړئ.
په لومړی وختونو کې خو دا چې خلکو ته یو ډول فکر کوم تجارتي اعلان ورته ښکاره کېده، علت یې همدا و چې دغه د ناروغتیا وسعت دومره نه و. خو کله چې وسعت پیدا کړو نو د ځوانانو ونډه په وروستیو کې، زه یعنې ډېر خوشبینه هم یم، دلته مونږ د پلازما دپاره یو سیستم جوړ کړو چې د یوه مریض چې ښه شوی به و تقریبا د ښه کېدو نه وروسته مو د هغې پلازما راغسته او د مربوطه برابر ګروپ د وینې سره دام ورته ورکوله. کله چې مونږ دغه کمپاین شروع کړو ځینې ډېر خوشحاله یم، ځوانان داسې د دلګو په شکل باندې داسې ډلې ډلې به راتلل او یو رضاکانه ډول باندې به یې دا ویل چې ورته چې مونږ پلازما هغه کسان چې دوی به کرونا تېره کړي وه ځوانان، د دوی دا پلازما به م اخیستله او یا به نورو ته ترانسفیوژن به م ورته کوه د دې په واسطه باندې. نو دغه یوه ښه نتیجه ورکړله د ځوانانو. یو خو خبره دا شوه چې ځوانان دې باندې پوه شول چې دغه وایروس یو وژونکی وایروس دی. هر سړی په خپل کور کې زاړه مور او پلار هم لرل، نور ترونه او سره نور خلک، نو دوی ته دوی لپاره چې موږ به دې پویول چې هغه کسان چې دوی عمر خوړلې دي دوی ته ډېر مناسب دي، دوی ته ډېر سسپیک دي، پس یې خواري وکړو چې دغه کسان باید کرنتین وساتو، د تماس په واسطه باندې دا د تماس لریوالي لپاره مورته خپلې خبرې کولې. خو کله چې دغه ځوانان په دغه شکل باندې یعنې دوی لیواله شو، دا اوس که موږ تاسو وګورو د واکسین پروګرام روان دی، اکثره خلک چې موږ ته مراجعه کوي دغه د واکسین دوز د توسیع لپاره موږ ته وایي چې آیا که دا دوز د لومړي ځل لپاره فرض مثال هغه کسانو ته چې اړمن دي، چې جناب ولسمشر هم په دې باندې تاکید کړی چې هغه کې نظامیان دي، ډاکتران دي، فرض مثال ژورنالیستان دي، دغه کسان که پکې چې ته واکسین شي دا به وخت لاره وي. خو هغه تجربه چې موږ ځان سره لرلې د کلینیک په دوران کې چې د حکومت سپارښتنې دي په روغتیا وزارت نه راغلي وي، موږ ته او موږ ته یو ډاکټر په صفت باندې مجبور شي دغه هغه سپارښتنې چې مونږ ته شوي باید نورو ته انتقال کړو. ځوانان پکې تقریبا تر ډېره حده پورې ښه انوال وو، یعنې په دې باندې ډېره ښه نتیجه واخیستله، خصوصا هغه وخت چې کله ترانسفیوژن دغه شروع کړو چې ښه نتیجه یې ورکړله. یعنې په هغه وختونو کې چې واکسین هم نه و په افغانستان کې، له یوه طرفه چې دغه د کرونا زور و، نور مسایل ډېر اقتصادي وو، نور جنګ و جدال سخت زیات و، نو په دغه وختونو کې د ځوانانو دغه مرسته چې د خپلو هېوادوالو سره کړې ده، یعنی زه ګومان نه کوم زه د یوه ډاکټر په صفت باندې څرنګه چې ما خپله هم دغه ناروغتیا تېره کړې ده، د جوزا پر دیارلسمه باندې زه مریض شوی وم، وروسته د هغې نه چې کله زه شفایاب شوم په رضاکانه ډول باندې ما خلکو ته ویل چې زما د وینې د ګروپ سره برابر که څوک وي زه کولی شم چې چا ته دغه خپله پلازما ورکړم. همدغه ځوانانو چې په لومړی وختونو کې صحیح ده جنجال او دا بعضې مسایل ورسره را پیدا شو چې دوی د کرنتین د نه مراتولو، خو بېرته دغه ځوانان هم دې ته وهڅول چې د دغه ناروغتیا په مخنیوي کې هم دې کار واخیستو. فرض مثال په رضاکانه ډول باندې بعضې ځوانان به راتلل چې هغوی ته مونږ خپل هغه معلوم شوي چاپ شوي کوم د سپارښتنې چې وي دا به ورکولې ورته چې آیا دا تاسو په داسې ځایونو کې وویشئ، مثال په ډول په وجونو کې وویشئ، که خدای وکړي ته په دې وضعیت کې څوک واده کوي به دغه سپارښتنې تاسو ورته ورکړئ، په لارو کوڅو کې خلکو ته مدرسو ته مو لېږلي، د ځوانانو په واسطه باندې مکتبونو ته مو لېږلي. په لومړیو کې خو صحیح وه چې مشکلات وو، خو وروسته وروسته د الله په فضل سره او دغه د ځوانانو په مرستې باندې چې موږ څومره دغه کرونا مهار کړې ده، زه درته په سره ویلی شم چې دا یوازې دغه ځوانانو چې دغه کرونا ته موږ ماتې ورکړې ده، الله په فضل او دغه د ځوانانو په مرسته باندې چې دوی وکولی شو چې دغه وایروس دغه ناروغتیا موږ مهار کړو. ځکه په افغانستان کې نه یوازې دا چې روغتیایي کارکوونکي زمخ دي، بلکې داسې ټیم شته چې هلته د روغتیایي کوم فعالیتونه چې دا ډېر محدود دي. دغه ځوانان د کرونا لپاره خو موږ ورسه نه لرو، فقط هماغه د لومړني تدابیر وو، د مایاتو ورکړه وه، د بعضې انټي بیوټیک ورکړه وه، کرنتین وو، چې دا حتی موږ کولی شو چې دغه لومړني کارونه په کور کې شوی وي. نو دوی ته هم دا ځوانان وهڅول او دوی وکولی شو چې په لرو پرتو سیمو کې هم دغه کمپاینونه وکړي. زه وایم که په دغه کمپاین لکه اوس چې څرنګه د واکسین افغانستان ته راغلی دی،
ډاکټر صاحب په دې بیا په بل برخه کې خبرې وکړو. ور بشو ښاغلی سهار ته، سهار صاحب په افغانستان کې خو شاوخوا 8 میلیونه کسان انټرنیټ کاری، لدی څه باندې 15 میلیونه په سوشل میډیا کې فعال دي. په سوشل میډیا کې اکثر د کرونا وبا په ارتباط باندې ډیر مسایل ښکته پورته شول، اعلانونه یې نشر شول، خلکو خپلې تجربې هم شریکې کړې، لایو ویډیوګانې کې خودلې. تاسو که راته وایي چې د تاسو تجربې څه ښیي چې د کرونا وبا په مهال باندې د افغانستان د سوشل میډیا په ټوله کې د انټرنیټ وضع څنګه وه، د خلکو بحثونه ډېر په څو، د تاسو سرویګانې څه ښیي په دې ارتباط باندې که خپل نظر شریک کړئ؟
دی اول کې د افغانستان کې ټولنیز رسنیو کې لږ دغه جعلي خبرونه ډېر زیات وو، یعنی زیدنا کیس مسائل و خریدو د کلمو اپلیکیشن به دې برخه کې جوړ کړ تلویزیونونو سره ټکنالوژي پرمټ باندې د معلومات شریکول ډېرې رسنۍ سره هڅه کوله چې غوښتل ځینی منابع وروخیو ته له دغه منابع نه کار واخلي بیا ټولنیز رسنۍ یو اندازه هغه خبرونه دغه ترالو یعنی هغه فشار ذهني را ټیټو جالي خبرونه کم شو خو په ټوله کې په ټولنیز رسنۍ کې بیا هم شپتاویات څه ده نارملی یعنی جالي خبرونه وی د صحیح خبرونو پیدا کول کې سنځمن وی یعنی لیک مهارت غواړي موږ هڅه دا وکړو چې اپلیکیشن لاري رسنۍ لاري د ویب سټ لاري دا دا شاندی کو نو په غوولو مې څه کې لیک اغه شمیري او دا دا خبر کې دي چې معمولا ډیر شایعات بخبرې دي کورونا پاړه ډیر هغه څه په کورونا پورې تړل کېږي چې هغه کورونا علامې نه وي ځینې خلک به کورونا وغه د کورونا نه منل بیا دغه لپاره موږ اپلیکیشن کې د کورونا غفیس ته دغه ریپورت کول یو برخه ما اضافه کړه تقریبا شاوخوا 5000 کسانو هغه لاري موږ ته پیښ ریپورت شوی وي چې مثلا د کورونا علامې به درلودي نو بیا موږ هغه شمیري او هغه معلومات عام روغتیا وزارت سره کول بیا دغه یو کال سنټر او لغه لاري دی او سره اړیکې نیولې کوم چا د شمیري پرې کوي نو په ټوله کې د کورونا پر مهال باندې معلومات او څنګه د دقیق نه ولو په ورسوي کې بیا د هغه د حاکم په نوم چې کوم واخم یعنی لتیبلی ها دولتي لهذا چندانی موضوع نه ولا د کتي علمي ثبوت نه د فارصرت باندې د افغانستان کې د ټولنیز رسنوي کې د معلومات د کې ذهنیت کېسته یعنی ډیر خلک هغه علمي چلن نه کوي له ټولنیز رسنوي سره خو زموږ هڅه دا ول چې دایوان ز دغه خو بیا طبعا افغانستان کې شاوخوا 15 میلیون خلک 8 میلیون خلک انټرنیټ لاسرسي لري 15 میلیون ټولنیز رسنوي کې بوختي د دوی کنټرولول ستونزمن وو خو یواز دام کوله چې رسنۍ ته دقیق او صحیح معلومات ورکړو غیبه کوله چې خلک په وډول نه وډول باندې قانې کی په دغه څنګه باندې
مننه پم دغه 5 میلیونو کې به حتما د ځوانانو په اړه راته وي د زینو راپورونو په اساس باندې تر 90% د ځوانان بل کېږي چې سوشل میډیا کې فعال دي په دې ارتباط باندې سرویګانې څخه او د هغو ځوانانو چې په نورو نفوذ لري یا فالوورز ډیر لري هغه د کرونا په ارتباط باندې څه کارونه کړي دي تاسو معلومات څخه په دې ارتباط
د کورونا پر مهال باندې یعنی د عام خلکو په بحثونه کم ولا په ټوله کې عام روغتیا وزارت هڅه ډیری ولې ټول ډاکټران بوختو سي پرسنل ټول بوختلو خو په دې برخه کې هغه ځوانانو د دقیق شمیر دې نه څه چا څه فعالیتونه تر سره کول خو یو څه معلومیدو هغه ډیرې ځوانانو سکولونه درسنې کې نړیوالو منابع وو او هغه ملتي او کورونا اپلیکیشن په لوګو معلومات یې ګټه کړم ته ډیرې ملګرو به وځي بچې تر اسلام دی ورته مو د کورونا په اړه اوس یو ځنې منبع هم د غساس او اپلیکیشن او ویب سټ ته ګټه ترې اخلو ځکه نور معلومات موږ ته د باور وړ نه دي نو ډیر وخت خلکو دین نه وختونه وولو لکه مثلا دین خلکو مرستې راټولول دین خلکو آنلاین فاین ریزینګ کول دین خلکو مثلا هڅه کوله چې له ډاکټرانو سره مرسته وکړي دغه وی ولې د کیک شمیرې د سینې څخه مثلا څو څلور نه خلک پدې کې خو د افغانستان ټولنیز رسنۍ په ټول کې درنور نړۍ لپاره هغه بیل دی یعنی د هینیت په کې هغه کچ باندې نه لکه په نور نړۍ کې وو یعنی په جالي خبرونه باندې خلکو باور ډیر کول ما په یاد دي ځینی ویډیوګان راغلي چې ځینی ځوانانو لا رښتیا پرسنل ته شکایتونه درلودو او ځینی دغه ولې موضوعات نو دا ډیر هغه وایرل چې ویډیوګان ډیر خبرې شوی خو بیا کله چې غاصی موضوع به چرل چې به غډه نو زه دا نه وایم چې امر خو زه درس دی برخه کې ټول مسایل تر رسیدګي وکنه ډیر ستونزې ولې ما خپل دین روښتنو سپورت لمه مثلا موږ لا افغان جاپان د روښتنو سره هڅه وکړه چې دې کومنيټي جی دي د خلکو معلوماتي د کورونا د ټیسټ دا د ایمیل اپلیکیشن لري خلکو تر ولې ترته خلک رانه سي په تاسو ته منتظر نه دي خو یو خلکو هم دا نه منل عوامي او وزارت په دې برخه کې په ټیکنالوژي کې ان دي ګټه تریوانه ست ان په ټوله کې وایم دي کورونا پر مهال په تیر یو کال کې هم د وزارت ډیره کمه هڅه وکړه د ټیکنالوژي نه کار واخلي بل دې زده کړو برخه کې خلکو یعنی تلوی تر 50 سلنه خلکو آنلاین زده کړې پیل کړې 50 سلنه یا ماشینن په لری پروتو سیمو کې یا د انټرنیټ ستوند وا یا د ډېرې متاسفانه د افغانستان د پانتونو او سادام په انټرنیټ او پر ټیکنالوژي پر دې شن نه پېدو په مرکزی پانتونو کې کابل پانتونو او پانتونو تلمو له سادام سره هغه همکاري درلود د دې سره مو ځینی اپلیکیشن نه ځینی د آنلاین زده کړو هغه پلیټ فارمونه چې هغه مرتبه کول نو په دغه اساس باندې د یم رښتیا د د لوړ زده کړو ادارې سره سیستم بیا ورسره هغه د کوم د لوړ زده کړو لپاره تاسیس کړ هغه بیا ورسره حکومت کې موږ د اپلیکیشن نه دی ته روښودو نو دغه لاره د زده کړې او دغه عامه په هواي شروع سو هغه کار ډیر پټه بدرېدل او تریوان ده کار زکړو کې لزګړو له ټیکنالوژي نه کار واخلو.
ډیر مننه کوم خغله حکمت الله سولی. فکر کوم ټلیفون بند سو هغه ته بیا زنګ ورو ته هغه پوري به اوریدونکو ته وخت ورکو. قدر من اوریدونکو بیا بام د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0922 0555 او 0993 203 540 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. اسکایپ باندې هم زنګ راوالې شي. اسکایپ کې زموږ ادرس دی ازادي ټکه رادیو. تر د تاسو د ټلیفونونو تر اخیستو مخکې یو لنډه ده منی شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي تبا ټوخی او د سا باندې دل دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوریدونکو ته په وخت ورکوم. مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ راوالې دي. ځوان فکر پروګرام کې په دې غږیږو چې د کورونا وبا په محل باندې ځوانانو څومره خپل مسولیتونه ادا کړل. په تیر بیا په افغانستان کې چې نن یو کال پوره شو د دې وبا د خبرېدو او لا هم خلکو ژوند تهدیدېږي د دې درکه.
سلامونه
څنګه زه ستاسو او مهمونو
ته ښه وایم.
خا مهرباني وکړئ خپلواک صاحب لکه څنګه مو چوویل نن په دې غږیږو چې ځوانانو څومره خپل مسولیتونه ادا کړل د کورونا وبا په محل باندې کراته وای. نو
یو خو د اقتصاد درګه حکومت افغانستان خلک در بدر دي بلان ته فکر کې نشته رواني مشکلات پیدا شي بلهم ما د نور په آزاد فضا کې سره بل کار غریبي او کې راوي نه جریان پیدا کوي او خپل ښه انشاء الله اکثر د مرزي مقابل کې اکسلامل سی او مقاومت کې. نو دا تاسو ول تر اوسه ځوانان خو انشاء الله چې د اسلام دین خو له دې خبرات کړه او دا مبارک دین دی چې د هر څه مقابل کې خطوب لري. نو موږ باید خپل فرهنګ او دین او انانات تر اوسه انشاء الله ما د نظر څنګه چې مشکلات حل دي. کورونا ست بلاست نه چنسته دا د الله یو وخت ته اما موږ دونه کېده لرو دا لا په توګه سره په لژن مختول او خپل وکړي مشکل
مننه کوم. بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ څوک یې لکم ځای مو زنګ راوالې دي پم دې مسلې باندې چې خبرې مو کړې څه نظر لري تاسو؟
السلام علیکم. زه شام مظلوم یار د کمنې ولایت د کډکل ولسوالۍ څخه تاسو سره د تلیفون پر لیکم.
ښه مظلوم یار صاحب مهرباني وکړئ خپل نظر مو سره شریک کړئ. د هلمندي ځوان په توګه باندې مو څومره مسولیت ادا کړی د کورونا او بعد کنټرول او مخنیوي په برخه کې؟
زه خو ډیر خوشاله یم وضعیت چې هندستان یو وخت څخه ډیر مننه کوم چې څنګه له کډو د وخت نه زموږ سره کومه کړې دا د هر وګړي شلو ارزو ده چې د دې وبا څخه په امن کې ژوند وکړي او د دې وبا څخه خلاص شي. خدا واکسین با په شفاف ډول سره و چې تکلوبا په کار پښته ونه چې لکه څنګه چې کچورم رسو کومه کونه کې وسو همدغه ځوانان و چې قرباني موږ ورکړه ځوانان ورکړه او نور کومه کونه مرسته نور وی وړلې. خو ما خلو ارزو ده چې دا په دې شفاف ډول سره وسی.
مننه کوم مظلوم یارو ل کجکی زنګ راوالی بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکي کوم ځای مو زنګ راوالی دی تاسو؟
شیرین آغا دوغه
د سوالې د محمد اغه. شیرین آغا صاحب تاسو غږ راځي خو لک څه جړ راځي غږ مو سم شیم نو لطفا خپل خبري را سره شریک کړئ.
اوس که څه سوالونه صاحب
زه صفی الله ستان اگزام تاروان سی بل پروگرام مخته یوسی نن زه پروگرام مخته
ما را دیو چالان که تاسو ټول ته سلامونه تقدیم کوم. خدای دې په چروغ جوړي او بل دغه د کورونا مساله باندې دا خو ډاکټر صاحب دا پښتنه کو چې دغه مو خو دار په دار کو تر دا نن دوا مړې درې مړې جنازه دا په کورونا باندې مخه خو یې نه صاحب. نو موږ پاتا پکيو د سخت قانوني خلک ته وړه وو سم چې کوم برنامه دوی لري نه لري دا وایي لپاره یا قرنټین قرنټین خو موږ نه کوی کاروبار کوو نو مجبور یو. دا مې سوال وکړ
سید اتمن ډاکټر صاحب محبوب بستاسو سوال یادښت کړی مننه کوم چې زنګ مروه یو اوریدونکې ام راخلو ورسته اوریدونکې به لدوی سره خبرې کو خا اوریدونکې راخلو مهرباني وکې لکم زای مو زنګ راواله دي تاسو
سلامونه څنګه څنګه صاحب تاسو ته د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته مهدله محبت ته ما د ویل مغلات
مهرباني وکې خپل نظر را سره شریکې په دې پروګرام په اړه
نظر می دادی دا چې څنګه چې مخکې د امیر روغتیات پروګرامونه دلونه یا چې اعلانات خبرولې خو بدبختانه بوي چې موږ په ټولنه کې ځینې ځوانان داسې شته دا کرونا مرض یا د ساري ناروغي چې ده چې صرف نظر ګرځي خو لازمه ده چې باید د دې تدابیر ونیول شي خپل تر اوسه پرې اڅوي چې دا چې یو ورور خبرې وکړي د عراق څخه چې اقتصادي ستونزې بلا شک په افغانستان کې د اقتصاد ستونزې دي و هم د اقتصاد شکیدو لپاره باید موږ د مراد کو کم تر څه کم یا ماسو لګو یا د خلکو څخه د دیوال څخه دا د وکړو یا د ګډې د ځایت توان وسو خو دا شی باید پکا دی دا نه معنا چې اقتصاد وي په دینو زه د اقتصاد د وجه څخه هغه ځایت وزن چې هغه څخه نه خسته یا په مرزي یا په نوره په توګه کېږي
مننه کوم یو اوریدونکی مل سکایپ راخلو او دا به ورسته اوریدونکی بیا به ورشو بیرته میلمنو ته له دوی مننه کوم میلمنو نه چې پات شول پروگرام کې اوریدونکی مهرباني وکړئ خپل نوم راوخلی را تواخلی او وایي چې څه نظر لري په دې ارتباط چې ځوانانو څومره خپل مسولیت ادا کړي کرونا او باپ مال
السلام علیکم
جوړ پخیر او ژوندۍ اوسئ مننه په خیر راغلی نوم مو څه دی او له کوم ځای مو زنګ راولې دی پروگرام خو به اتمه نه اوري څه نظر لرې ځوانانو څومره خپل مسولیت ادا کړی دی دغې و بعد کنټرول او نورو مسولیتونو
ځوانانو تقریبا تر ډېره پورې خپل مسولیت ادا کړی هغه خامه پوهاوی په کلیوالو سیمو کې هم تر ډېره د ځوانانو لخوا په دیاک له رسېدلی او سنځې شوې له سهار څه بنی یوه پوښتنه ده به
مهرباني وکړئ خو تاسو غواړئ او حتماً به یاد شئ
بار سپتم درانه سلامونه شخصا خپل مې په فیسبوک باندې سارته تعریف کړی ډیر ښه غټور معلومات کې نشري دا سارته نو پوښتنه دا چې څنګه کولای شو خلکو ته دا ذهنیت ورک مخکې لدی چې حقیقت باندې پوس یا حقیقت درکې ولې دا بیا جا خبر او بیا جا شی په فیسبوک یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې خبر شي دا نه دا یو ذهنیت ورکو حقیقت په کار کې په لور سره لږ خبر شي
صحیح مننه د دې خبرې مراوخستلې ور بشو برته ملمنو ته خاغله اغه ملک سهار حکمت الله سلهي او ډاکټر صاحب محبوب الله کلیوال موږ سره دی له دې مننه کو خاغله ډاکټر محبوب له تاسو به پوښتنه وکم ازین اوریدونکو د په دې اړه زنګونه راوهل شي د قرنټین په مسله کې ویل امدارنګ دغه روغتیایي سپارښتنو د مراد په برخه کې چې لکور ډیرونه وزي یا داسې ځایونو ته نه ورزي چې غلطه غنی غونی وي نور مسایل دوی ویل چې د کار لپاره مجبور دي د کاري ماحول په خاطر هم سپارښتنه نشته چې باید په څه شکل باندې ځانونه خوندې وساتي په دې ارتباط کې لطفاً تاسو ورته وایي او خصوصا ځوانان چې اکثر کارونه دی باندې کې دوی لپاره څه خاص تدابیر دي
د کارتون لپاره کوم خاص شرایط لرو یو د کور داخل قرنټین دی او یو هغه وخت من قرنټین قیمو کله چې یو کاس باندې من مشکوک شو چې آیا د کرونا نښې نښانې لرلې به داخل لپاره خپل قرنټین دی یو روزمره من خپل فن مخې ته ورو ده معلومه خبره ده چې په افغانستان کې فقر دی غربت دی خلک غریب دي کدا چې ټول په کورونو باندې کینو ګومان نه کوم چې یو څوک ځان ته مړی پیدا کی په دې باندې کار کول لپاره فرض مثال زه په ماینه خانه کې کینم ماته ډیر مراجعین راځي زه د خپل ماینه خاني یا په خپل شپخانه کې موږ د غوی لپاره داسې یو سیستم برابر کړی دی چې د غوی د چوکۍ تر مابین واټن پیدا کړی دی ما خپل باندې ځان سیس کړی دی کله چې موږ لپاره یو مری نارو مراجع کوي مخکې لاغه نه هغه موږ ورو ته فرض مثال صابون یې خېلې سنټیزر یې خېلې دغه شان استفاده کوو بیا موږ نارو ماینه کوو هغه اصل چې موږ خپل ځان هم خپل حفاظت په خپل کوو پر مثال هغه ته دی باس چې موږ لرو هغه دغه استفاده کوو دوه خبره کچیر دی یو کس د کورنا بهر دی د دغه کوم سپارښتنه د کورونا پات لکې دی مثال په ډول یو کس دی هغه دغه کار کوي یو تعمیر کې هغه کار کوي کله کار دی یا هم لږ سره مزدور دی دستکش خو حتما په دیشانو کې باید استعمال شي. دا به زه فکر نه کوم چې د کار په جریان کې دغه یو جوړ دستکش دا به دومره غټه خبره نه وي. دوهمه خبره دا ده دغه دستمال چې د سره د اسکاف یا هر یو څه دي که ماسک نه وي دغه دستمال اخیستل کیږي، په اوبو پرینځل کیږي، لمر ته اچول کیږي، دغې نه وروسته چې ښه منظم لمر یې واخیستو بیا د خپل پزه او خوله او دا ځان پرې پټوي. دا یو دوی لپاره یو بهترین ماسک دی که چېرته ماسک نه وي په هغه صورت کې دا کار کوي. دا او د دې ترڅنګ که تاسو وګورئ دا چې په قطلوي شکل باندې کار هم نه دی مناسب چې په هر یو ځای کې دي پنځه شپږ نفر ډېر نږدې د دوه مترو نه دي ډېر نږدې فاصله وهي، خپل روزمره ژوند یې وکړي. خو دغه کرنټین که موږ وغواړو اسانولی شو او که چېرته وغواړو سختولی ځانته شو. اسانه په دې معنا باندې چې یاره زه دغه خپل یو دسمال یو لونګ چې زما په اوږه دی دغه نه استفاده کوم، پزه تړمه. مثال په ډول یو مجلس ته داخلېږي نه یو کار ته ځم، دغه دسمال مې د پوز نه تاو کړی ځکه ټول خلک په دې پوهېږي چې نن سبا دغه ناروغتیا تقریبا چې که ورته ووایو چې کیسونه انشاءالله په کمېدو دي دا به هم بده نه وي. خو کله چې دغسې ساحو ته داخلېږو کار کوو یا مجلسونو ته ځو، ښه خبره دا ده زما په نظر باندې چې په اوسنیو شرایطو کې د مجلسونو ته ورتګ مې یوازې دا چې کرونا نور مشکلات هم ډېر زیات دي باید هم له پامه ونه غورځول شي. خو که چېرته کار کوو دغه یو عادي کار دی، دا داسې کومه غټه خبره نه ده چې موږ ورته وایو چې یاره زه باید حتما کرنټین شم د کور نه دې ونه وځم. د کرنټین دپاره ګورې کریټیریا دا ده چې کله یو ناروغ یو کس کې د کرونا عرض او لاین ښکاره کیږي یا په خپل باندې دا یو کس د کرونا د ناروغ سره په تماس راغلی دی چې هغه مثبت کیس دی، دا باید کرنټین کیږي. داسې خو نه ده چې خدای مه کمنو تاسو د ټوله زه اوسنه په کورونو کې نه یو ځوځو نه دي کرنټین کړو. نه نه، کرنټین په دې معنا باندې چې کله یو کس کانټاکټ واخیستو یا د کرونا عرض او لاین پکې ښکاره شو عاجل باید کرنټین شي. خو کله چې د کور نه بهر وځو دغه کوم سپارښتنه چې موږ ته عام روغتیا د وزارت له خوا نه راکړل شوې دي، اوس خو دغه د موسم هم تقریبا په ختیځ کې نور د ګرمېدو طرف ته روان دی. نو که چېرته د هر مانځه لپاره تاسې خواري وکړئ، اودس وشي، د اودس په جریان کې موږ په وضو کې اوبه اچوو، خوله کې اوبه اچوو، لاسونه پرې مینځو، مخ پرې مینځو، نو دا د کرونا دپاره یو بهترینه لاره ده د مخنیوي دپاره. ماسک اچوو، دسمال د پوزې نه تاوو، په کار همدغه رقم ته په دوکانونو کې که کارونه هم کوو فقط هغه پله فاصله ورته نیسو او د کرنټین هغه کوم اصول چې دي دا په ځان باندې مراعتوو. نو لومړۍ خبره دا ده چې زمونږ اکثره هیوادوال د کرنټین د معنا دا اخري چې موږ باید په کور پاتې شو. نه، د کور پاتې کېدلو لپاره باید ډېر هغه کومې خبرې چې ما مخکې وکړې باید په هغې باندې سړی پوه شي، له هغې وروسته باید کرنټین وکړي. خیر، هغه سیمې چې هلته ازدحامي کارونه کېږي د هغې لپاره هم دا اوس تاسې وګورئ په لومړیو وختونو کې چې په کوم ځای کې کار کېدلو حتی تر دې پورې چې د کار ممانعت موجود وو اوس دومره ورته ویلي چې تاسو د کرنټین هغه د فاصلې مراد کول په نظر کې ونیسئ، هېڅ مشکل نشته دی. نو انشاءالله د دې له وجې نه به هم موږ د کرونا سره مبارزه کړې وي او هم یوه مړۍ روزي حالات لاسته راوړو.
مننه کوم ښاغلی. هغه ملک سهار غواړم له تاسو وپوښتم چې که څه هم چې په افغانستان کې په پښتو دري باندې اکثر خلک په فیسبوک کې لیکنې کوي یا په ټویټر باندې، او دا به ښایي د دغو دوو کمپنیو لپاره مشکله وي چې دغه غلط خبرونه ژر راپیدا کړي او خلک کوم د ریپورت په شکل باندې نه پوهیږي چې په څه شکل باندې دغه غلط خبر مخه ونیسي. که په دې اړه وضاحت ورکړي، ځکه چې په انګریزي کې خو دوی کله مشهور کسان کله د فیسبوک یا ټویټر له نظره کوم ناسم خبر نشري نو اوتومات خپل ټویټر یا غبلا کوي یا لاندې لیکي چې دا خبره غلطه ده دغه اصول په حساب باندې. په پښتو دری کې دغه چاره څومره ممکنه ده، په څه شکل باندې مخه نیول کیږي او ځوانان څنګه ونډه اخیستلی شي په دغه برخه کې، خصوصا دغه اوس چې د کرونا وبا په ټول سوشل میډیا او ټول نړۍ د همدې کرونا وبا په اړه باندې بحثونه پکې کیږي.
د فیسبوک، د ګوګل او ټویټر الګوریتم داسې دی چې هغه هر ځبه، یعنی انګلیسي د کچې ډېر لوړ ډول نورې ژبې دقیق ډول باندې ژباړه کوي، ځکه هغه خپل الګوریتمونه لري او هغه ګوري. هغه ته ځینې لغاتونه دوی لري چې هغه لغاتونه مثلا په کوم متن کارېدلی نه دي، لغله هغه متن پیدا کوي. بل د فیسبوک لپاره که تاسو یو پیک ورته رپورټ کوئ نو فیسبوک ورته درې ثانیې تر شپږ ثانیې وخت لري او د هغوی سیسټمونه اوتومات دا ریویو کوي او دا چې کوي. او که چېرته جعلي خبرې وي یا د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو له اصولو او قوانینو سرغړونه وي نو اوتومات هغه بندیږي. نو خلک ډېر کم رپورټ کوي. که کوم پیښې رپورټ شي، زه باور لرم چې کپسې ډول رپورټ شي هغه بندیږي، جعلي خبرونو مخه نیول کیږي. بل دا څنګه په افغانستان کې دغه وکولای شو، په افغانستان کې یو څومره داسې موږ معمولا د ورځې ډېر جعلي خبرونه وینو خو په اړه یې اصل عمل نه کوي. ما په نظر ښه ده چې اصل عمل یې وښيي، ځکه د ټولنیزو رسنیو الګوریتم داسې ده کزر نفر په یو موضوع باندې لیکل وکي نو یو لک نفر دغه ذهنیت ور بدلوي. مثال درته هم کز کزل نفر نن په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکنې وکړي چې کورونا واکسین بې فائدې ده، نو د یو لک نفر چې هغې عامه پوهاویم لري دغه ذهنیت هم بدلولی شي. دا هڅه په نورو هېوادو کې په 2016 کال په ټاکنو د امریکا په ټاکنو کې دا له دغه تخنیک نه کار واخیستل شو. نو دغه سل کسان که بیا صحیح خبر ولیکي، بیا که زر کسان چې معلومات هم نه لري یا عامه پوهاویم نه لري هغې ذهنیت بدلولی شي. یعنی د ټولنیزو رسنیو دغه هم کار به مې بد افته. نو موږ ته په کار ده چې اول جعلي او ناسم خبر رپورټ کړو، دوم ته ټولې کلار را سیغه ته کمنټ ورکو چې ورور دغه هیڅ شکل نه ده، دای هیڅ شکل ده. درېم د دې لپاره دا ته وکړو چې دغه بدیل وړاندې کو، یعنی که چا غلط خبر لیکلې یا د بل چا پړه باندې شاید پر کړی، بهتره ده دغه په اړه دقیق معلومات رسمي شمیرې او یا یو سرچینې نه ګټه واخلو او تر وړاندې کو. بل په اخر کې مهمه خبر ده چې نور خلقو سره دغه ثبوت واخلو، مثلا که یو فیفا د امر روغتیا وزارت وړاندې یو باس کیږي یا د ډاکټر وړاندې کیږي، نو دا که دا د امر روغتیا وزارت ته زنګ ووال سی یا ورته ایمیل وځي یا ورته مسیج وځي، اوس دې اړیکو ډیره اسانه لارې دي. نو له دغو لارو هغې بیا دغه فیف ته په ښه ډول باندې ځواب ویلی شي. یو باس بل د یو بل ملګري چې پوښتنه وکړي څنګه سرچینې دغه د جعلي خبرونو هغه منشه او سرچینه څنګه معلومولی شوه، زما په نظر اوله مهمه خبر دا ده چې موږ اصلي رسمي سرچینو پسې وګرځېږو. که د کورونا پېښې خپرېږي نو د عام روغتیا وزارت یا نړیوال صحي سازمان یا زموږ اپلیکیشن له دې نه باید سړی ارقام واخلي، دغه رسمي منابع دي یا مثلا رسنیو نه. او یا دومه خبر دا ده چې یا بحث او خبره منطقي ده که نه ده منطقي. درېمه خبره بیا دا ده چې دا بحث په څه وخت کې سوی ده، په کوم وضعیت کې سوی، شرایط څه ډول دي. یعنې څه د یو ډاکټر به شکایت کړی وي خو دا ډاکټر د ټولو ډاکټر نمایندګي نه شي کوی، یا یو کس که له یو شي نه شکایت لري دا معنی نه لري چې هغه ټوله کټګوري لري. نو هغه شرایط بس وخت ټول ته باید په نظر کې ونیول شو. او بل په ټولنیزو رسنیو کې په عمومي ډول باندې او یا چاپ خبرونه جعلي دي یا یې
لپاره ټاکلی وو چې باید د کورونا وبا ورته شرایطو کې ترسره کړي، د مثال په توګه باندې له خلکو سره دوی مرستې باید وکړي چې اړمن دي یا له کوره ډیر نشي وتلی، دوی باید اغوی ته د موادو پور رسولو کې مرستې وکړي، په ځینو خیریه کارونو کې دوی بوخت وي. البته په آنلاین شکل باندې تر ډیره پورې توصیه شوې ده چې باید ډلې رامنځته شي، د یو څه لپاره غږ پورته شي څو دغه غږونه په منسجمه توګه باندې واورېدل شي. ځوانانو څومره په دې برخه کې کارونه کړي دي؟ آیا داسې ګروپونه را تشکیل شوي دي خصوصا په جنوب سیمه کې، په قندار او په هلمند په دغو سیمو کې، آیا دغسې کارونه شوي دي که څنګه؟
بله، هو کله چې کارانتین وده سو په همدې سیمه کې که څه هم عامه پوهاوی کچه کمه وه، ډېر خلکو میډیا او رسنیو ته لاسرسی زیات نه درلود، بالخصوص په اطرافو کې. خو په ښاري سیمو کې د ټلیفوني شبکو او د انټرنیټ څخه زیات استفاده کېدله، په هغه کې ملګرو ګروپونه جوړ کړل او یو د بل سره مجلس وو او یا هم ناستې او یا هم درسونه په آنلاین شکل سول. زموږ تدریسي بهیر تر زیاته حده پورې آنلاین شکل سو او ډېرو خلکو چې پخوا بې وخت نه درلود په آنلاین شکل خلکو ته تدریس کاوه او یا هم نورې برخې مخته وړې. خو دا چې افغانستان د خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په همدې خاطر باندې کله چې د یو غریب روزانه کته کېږي دا په دې معنی ده چې دی د ماښام ډوډۍ هم نه لري، دغه ستونزې هم دلته جدي وي. او خلک چې دا کرنتین نه مرته وو، یو علت دا و چې خلک له مجبوریت راوته، یعنی که چیرې کرونا نه مړ کوه د لوږې مړ کېده. نو په همدې خاطر هم دغه ځینې د کرنتین ماتېدلو ته زمینه هم دې کسانو زیاته مساعده کړله. خو موږ ځوانانو دلته په قندار کې د خیریه بنسټونو او نور خلکو لخوا څخه مرستې راټولې کړلې او بیا به مو پر همدې اړمنو کورنیو باندې ویشلې تر څو دې ته اړ نه شي چې کرنتین مات کړي او په زمین کې دې له دې وبا سره مخامخ شي. خو تر ډېره حده پورې دې خلکو ته مرسته نه ورسېده، ځکه چې اقتصادي حالت په عموم کې ښه نه دی او خلکو هم ډېر زړه نه شي کوه، ځکه هغه هم وېرېدل دومره اقتصادي نه درلود چې دې ټولو خلکو ته مرسته ورسېږي. خو په فضل الله بس دغه زمینه سازي د ذهنیت په برخه کې یو تومر وروسته د محلي واکسین چې دا یو طبيب جوړ کړي دغه ډیر دغه حالت لمن څخه یو نو موږ په عموم کې
مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب او هغه ملک سهار او تر هغه راورسته ښاغلی سلحي له تاسو به لنډ لنډ پیغامونه هم واورو پروګرام په پای ته رسېدو دی. ښاغلی ډاکټر محبوب مننه کوم چې برخه مو واخیسته لکه خپلې وروستۍ خبرې په یوه دقیقه کې موږ ته ووایي. مننه
په روسي پیغام په شکل وو ما دا اوس چې په افغانستان کې دا کومبرست د هند هیواد خلاغلي دا د ستاسو د رادیو له طریقې په ټول ځوانانو حکومت دا واجب د دولت مسؤلیت نه ده چې موږ ساحل څخه موږ ساحل ته حتمان یو ټیم ولېږي او حتمان یو د کمیونیکیشن لپاره دی یو ټولګي ولېږي. نه دا موږ د ټول ځوانانو څخه هم دغه مهاله ده دغه مغوښتنه ده راځي چې په شریکه باندې لکه څنګه چې په دې وروستیو کې د کورونا ته ماتې ورکړې ده وایروس له خیر سره مخ په کمیدو کړی دی همدغه شاندازي دی واکسینو لپاره یو کمپاین وکړو د عامه خلکو د ذهن داسې جوړ کړو چې له خیره کله چې دا واکسین پلي کیږي چې د دې په نورمال شکل سره راشي او دغه خپل ځانونه واکسین لکه څنګه چې اوس د پولیو لپاره خلک لیوالتیا لري چې مثلا مثال ماشوم ته ولید کیږي دغه سرسام د پولیو او داسې نور واکسینونه ورکول کیږي همدغه شکل سره که دغه واکسین چې اوس راغلی دی او ان شاء الله امید هم دا دی او وختونه به مودایو کې چې په هندستان یا نور زمونږ ملګری دوستان هیوادونه دغه مرسته کوي نو د دې لپاره خبره ده چې د ځوانان دوی په شریک ډول باندې راجمع شي او دغه دی واکسین په کله باندې خلکو ذهنیت داسې جوړ کړي چې خو یمکه سبا یو څوک وایي چې د واکسین کوم یا نو کوم یا نور نو د دې مسایل په کلمه کې خبره ده چې په دغه کې همکاري وکړي او دغه دی روغتیایي ټیم سره وګ باندې
ډیر مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب الله کلیوال. هغه ملک سهار صاحب تاسو ورسته خبرې به هم یو پیغام په شکل باندې واورو.
مو خو نوې خبردار دي په اپلیکیشن او ویب سایټ کې دی واکسین برخې اضافه کوو چې هم به د ولایتونو په اساس دی واکسین شوی کسانو شمیرې خپرېږي هم هغه کسان چې غواړي د نور خلک تشویق کړي دغه خپل پروفایلونه کې جوړوي زبې هغه شایعات او دی واکسین په وړاندې دغه مخنیوي بوتي. بل خبردار اوس تاسو ذکر برخې کې د ټکنالوژي کار واخلي د کور لګړو دی واخلي ما خپل کورونا په محل یو کور کې سکرین او دا کور کې درلود نو ټول ارتبه مې په ټلویزیون باندې کتل او د نړیوال به مې نو هغه ځکلو ارتبه څنګه راتل کړي او موټر کې مې غیږ کا باندې وستو نو دوی هم کوز دغه لا سرتن لري دا دغه کارو دی کار واخلي. بل له نورو سره دی هڅه وکړي چې ټکنالوژي پر مټ باندې کار نه اسانه کې اوس ټکنالوژي پر ځکلو کار کې دی فزیکی کار او ځکلو خو بدل ده او دا امکانات لري نو په ټول برخې کې د ټکنالوژي یو شارټکټ ته او ګټه ترې واخلي. په افغانستان کې مې هڅه دا ده چې خلک پر رسمي شمیرو او سرچینو باور وکړي په فیسبوکي خبرو پر غیر مثلا موضوعات باندې باور ونه کړي او یوازې رسمي سرچینو له تایید وروسته دې په باور کې نو دا به د خلکو پر عامه پوهاوي کې ذهنیت جوړولو کې او په ټوله کې د خلکو یو طرف ته بول وکړي او پر روغتیا برخه کې یو سره لوی همکاري وکړي.
ډیر مننه کوم ښاغلی هغه ملک سهار د درک کمپنۍ مشر او د کرونا ډاټ ایف د ویب پاڼې او اپلیکیشن مؤسس ښاغلی حکمت الله سلحي د پیوند مدني ټولنې مسؤل او ځوان فعال د تاسو وروستی پیغام هم اورو په یوه دقیقه کې ترغه لاند.
ما پیغام ټول ځوانانو ته دا دی چې په عموما په دغه مسایلو کې لکه کرونا او ځینې نور مسایل په دې کې دقیق اوسي چې خپل مسؤلیت ادا کړي ځکه ځوانان هغه طبقه ده چې د ټولنې د ملاتړ بدل کیږي او په زموږ په ټولنه کې چې افغانستان یو ځوان هیواد دی زیاته فیصدي د نفوسو ځوانان تشکیلوي نو په همدې خاطر باندې همدومره رول هم لري باید د خپل مسؤلیت وپیژني. مسؤلیت یې دا دی چې د کورونا پر اتک سره کچېری موږ ځوانانو شروع لوبولې وای کېدلای شوی چې موږ زیات ډیر کم وای ولی په هغه شکل ونس ولزما غوښتنه دا ده چې عموما په دغه مسایلو کې چې هغه ملي او نړیوال وي د کیکو سی دی خپل مسولیت ادا کړي.
ډیره مننه کوم
څنګه راتلونکي هم
ډیره مننه کوم مننه اوریدونکو له تاسو هم چې د ځوان فکر نن نه پروګرام ور سره واورید پم دې سره زله تاسو اجازه غواړم. البته په بل نیم ساعت کې به د ازادي رادیو د خبرونه هم د ځوان فکر د کرونا موضوع ته ځانګړي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.